د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم تحلیلي بحثونه لرو. د دغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلازی څخه اورو. اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ادارې د ملکی وګړو د تلفاتو پر د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلزاد په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. او د برازیل په یو بندیخانه کې د بندیانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې 55 تنه وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ادارې نن د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1300 زیات وګړي په جګړه کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو 50% د اوسوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوی ده، په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او ملکی تلفات یې صفر ته ورسوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ژمن دی چې په افغانستان کې به د امریکا د میشتو عسکرو شمیر په افغانستان کې حالاتو ته په توجه کموي یا زیاتوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې وې او مایک پومپیو دوی ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي نه ده بدله سوې او په افغانستان کې د شرایطو له مخې به امریکا په دغه هیواد کې خپل عسکر کموي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سپارښتنه ورته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات دي راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې دا به یوازې د امریکا عسکر نه وي بلکې په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونه به هم پکې شاملېږي. په همدې خبري غونډه کې چې پرون مایک پومپیو خبرې کولې، د واشنگتن د اقتصادي کلب په نوم تحقیقاتي مرکز کې، هغه د افغانستان د سولې په اړه هم خوشبيني څرګنده کړه.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وای په دې برخه کې هم حقيقي پرمختګ سوي. زنه غواړم چې دقیق وخت یا مهالويش سرګات کړم، خو زه خوشبین یم او موږ له ټول افغانانو سره خبرې کوو. په دا په داسې وخت کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت استازی زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه په بحثونو لګیا دی. زلمی خلزاد بیګا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق ویلي چې وسوال طالبانو بیګا د سیمه ییزو پولیسو پر یوه مرکز له دریو خواوو حمله کړې وه. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې 3 تنه وسوال طالبان وژل شوي او 4 زخمیان دي. د سنچارک ولسوال ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د وسوالو طالبانو دوه سر ګروپان هم شامل دي. د نقیب الله دقیق په وینا په حمله کې دوه پاتون کوونکي زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو غبرګون نه دی څرګند کړی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان وایي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل سوي. په سیمه کې د ژغورنې یوه مامور عبدالرحمن ویلي
فایر
کې وجہ سے بنس کې دوی پدې کې زیات یو شمېر کسان د اور لګیدو له امله سوځېدلې دي او د نور د تخریب شوو ودانیو چې قرباني راچپسوي دي له امله زخمیان شوی دي. د تهران پخوانی شاروال محمد علی نجفی د خپلې میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. د ایران د قضایي قوې ویندوی غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې نجفی عمدي قتل کړی او له دې امله ابتدایي محکمې د اعدام حکم ورباندې کړی. هغه هم درس د غیرقانوني وسلو د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم شوی دی. محمد علی نجفی 68 کلن دی. هغه 6 ورځې وخت لري چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. د محمد علی نجفی ښځه میترا استاد نومېده او په مې میاشت کې د تهران په شمال غرب کې د هغې مړی وموندل سو. میترا استاد د نجفی دوهمه ښځه وه. د محمد علی نجفی مدافع وکیل ویلي چې هغه عمدن خپله ښځه نه ده مړه کړې، بلکې له هغې سره په جنګ کې خطایي ډز کړی او هغه وژل سوې ده. تېر کال پر ټولنیزو رسنیو د محمد علی نجفی و داسې ویډیو خپره سوه چې د ځوانو ښځو د ساز او نڅا په مجلس کې ناست و. هغه د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته د تهران د شارواله چوکۍ استعفا وکړه. دی وروسته استیناف ته عرض کولای سي. او د برازیل په یوه بندیخانه کې د بندیانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې چې 2 ساعته یې دوام کړی، لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پارا کې د التمیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه، چې له امله یې دواړه رقیب ډلې سره ونښتې او دواړو خواوو بندیان یې زخمیان ووژل. چارواکو ویلي چې له 14 بندیانو سرونه پرې شوي وو. دا مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه ښیي.
یعنی وژل خو یې کړي دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه سي. خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ ته شهید شاهدانو چې په بازو غونډه کې بازو لور پوری څه کوي ولیدل شو او دا کارا سرغړونه ده د قانون نه.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کامیډي خبريږي. د دوغو او نورو مهم راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. ازادي رادیو ته شراغلاست. د یوناما د یو راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 52% د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بلل سوی او 30% یې په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصرو پورې اړونده ښودل سوې ده. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د جګړې اړخونو د ملکي مرګ ژوبلې د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. د یوناما یو تازه راپور چې د سه شنبې پورې خپور شوی ښیي چې د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 20% کموالی راغلی ده. خو په راپور کې راغلی چې د حکومت پلوه عناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 10% لوړه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر احمد بیا وایي چې افغان ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام کوي.
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. دوی ملکیان په نښه کوي، عوام خلک او ځایونه د سپر په توګه استعمالوي. افغان ملي وسلوال ځواکونه په عملیاتو کې له ډیر زیات احتیاط کار اخلي. موږ پر دولتي او دولت پلو ځواکونو ډیر قیودات وضع کړي او دا متل ویلي چې د جګړې پر مهال باید اصول او قوانین مراعات شي.
د یوناما د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 3012 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې 1386 تنه وژل شوي او 2046 تنه نور ټپیان شوي دي. د یوناما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخته چې 18% طالبان 11% داعش ډله او 3% نامعلومه وسلوالې ډلې جوړوي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپله ټویټر پاڼه کې د یوناما لخوا دوی ته د ملکیانو د مرګ شوبلې اړولو یاد فیصدي رد کړې او له ګڼو نیمګړتیاوې ډکه بللې ده. د دغه راپور له مخې ملکیانو ته 10% مرګ شوبله د دولت پلوه ځواکونو په هوایي او نورو بریدونو کې اوخته چې 13% افغان ځواکونه، 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. خو دا چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په حملو کې ولې ډیرو ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د سارنې عمومي مسؤل بهزاد حقاق وایي دی وایي په دې برخه کې زیات لاملونه موجود دي، لکه د وسلوالو مخالفینو په جنګي تګلارو کې هر وخت بدلون لیدل کېږي او دولت د دوی د دغو تګلارو د مخنیوي په برخه کې یا ناتوانه دی او یا هم ناغړي کوي. چې یوه بېلګه د اوسېدو ځایونه دي چې ورڅخه په امنیتي ځواکونو حملې کېږي او افغان ځواکونه هم ځوابي حملې کوي چې دا د ملکیانو د مرګ شوبلې لامل کېږي. ښاغلی حقاق، د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حملې او د شپې عملیاتونه د دوو نورو عواملو په توګه یادوي چې له امله ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي. د یوناما راپور هم ښیي چې د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شوو ملکي تلفاتو 83% نړیوالو پوځي ځواکونو ته، 9% کې افغان هوایي ځواکونو ته او پاتې 8% کې نامشخص شویو حکومت پلو ځواکونو ته اراجي کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې ښکېل اړخونه تل ژمنې کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي، خو بیا هم لیدل کېږي چې د دوی په حملو کې ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مايك پامپيو وايي ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا او د متحدانو د ځواکونو شمیر یې د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات کې کم کړي. پامپيو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن ویل چې د اگست په لومړۍ اونۍ کې به د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل شي. تر هغه وروسته به وکولای شي چې ووایي کله به تړون لاسلیک کړي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمند سره خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مرستیال رئیس مایکل مورل ویلي چې د امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال د خپل نوم ساتلو په خاطر له طالبانو سره مذاکرات کوي. مایکل مورل دا هم ویلي دي چې طالبانو تل دا هڅه کړې ده چې ټول افغانستان ونیسي او دا هیواد د همدې ډلې تر تسلط لاندې وي. د دې پښتني چې آیا د مایکل مورل د څرګندونو په اړه د دوی څه نظر دی، لومړی انتظار خادم صاحب خپل نظر را سره شریکوي.
متاسفانه چې د افغانستان جګړه چې وخت را پیل شول او د داسې دلایلو تر شا را پیل شول چې تر ډېر حده پورې نه پې امریکایان قانی وو، نه پې طالبان قانی وو، نه پې د سیمې هیوادونه قانی وو. رابرت گیټس په خپل کتاب کې په څوزر اشاره کوي چې های کاش د افغانستان د جګړې لپاره مو تعریف درلودلې. های کاش موږ پوهېدل چې موږ چرته ځو، د چا سره جګړه کوو، او هر هغه څه چې اتلس کال وروسته به ترلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی وي. په تعریف کې تغییر، د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزه، د سیمې د هیوادونو د پانډیوالۍ او دشمنۍ کې غلطېدل، دا هر هغه څه چې تیر اتلس کاله مو ډېر بد تجربه کړ. له هغه وروسته اوس د 2019 کال ته یو نوی پړاو پیل دی. طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي، د سیمې هیوادونه په مشروط ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي، امریکایان د خروج خبره کوي. کله که اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان اوزي، دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي، د افغانستان د سیاست، د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده. یعنی هدف دا ده چې اتلس کال وروسته چې کله منګه د تیرو اتلس کالو ماموریت ټولو ترازو کوو، مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپلو ماموریتونو کې په خپلو اهدافو کې کامیاب راغلي، نه دا چې اتلس کاله جګړه مو د خپل نوم دپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم دپاره پرېږدو، که افغانستان ګډوډ وي، که مات وي، که وران وي. نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړ وم، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع یم، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا یې په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده. له دې ټولو سره ناجوړ یم. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي، ځکه اوس نړیوالتوب دی که اور یو ځای بل وي نو سوځول بل ځای کوي. دا ځل د امریکایان دا یاده نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کېږي دا وطن د تروریزم په ځاله باندې بدلېږي، دا ځل به حتما اروپا او امریکا او واشنگټن میشته خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند شو، مسؤولانه خروج وشي.
مننه خاندین صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي. ازادي راډیو ته ښه راغلاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا د افغانستان ته راغلي دی او دی یو ورځ نه یو ورځ به روزي تاسوک دا مانی چې د خارجي قوتونو چې په هیوادونو زی هغه عبد الدار هلته سکونت کوي، دا یو د سیاسي لحاظ یو موقعت. کوم وخت چې امریکا راغلی و باید د افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. مهمه و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ترامپ انتخابات لري او غواړي چې وباسي او خپل خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري، داسې دلایل را پېښوي چې هلته رایې وګټي. دا د افغانانو سیاسي پښتون دنده او وظیفه ده ټول متحد شي. اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي، او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده.
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده، چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیرې چهارشنبه په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري او آیا دا خبرې سره ضد نقیض دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترسیخ شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستانه وځي، زموږ ورسره څه کار نشته دی. خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد وبولو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون ځاک بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ترامپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلي او له عراق او بیا ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ترامپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو. نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د اتګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپل اهداف په خاطر باندې کې، نه د افغانستان د خلکو د اهداف په خاطر باندې.
مننه خادم صاحب. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی په دې ورستۍ کې په یو مقاله کې له امریکای چارواکو غوښتي چې د طالبانو پر ژمنه دی باور نه کوي. حسین حقانی وایي د مذاکرات یو واضح برخه باید دا وي چې پاکستان به نور د طالبانو ملاتړ نه کوي. ستاسو په نظر آیا حقانی سم وایي؟
د پاکستان په اړه باندې خبره تاییدوم، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې خپل ژوروالی لري، خپل ستراتیژیک اهداف لري، د ډیورنډ کرښه ده، د اوبو مسله ده، افغانستان د مارکیټ په هیڅ باندې کارول دي، د افغانستان سیاست پر خپل مناسب باندې څرخول دي، په افغانستان کې داسې حکومت جوړول دي چې هغه پاکستان ته ضرر ونه رسوي، په افغانستان کې داسې حکومت باید جوړ چې هغه د هندوستان د منافعو پر خلاف باندې وام تعلقه، او دا کوم د خیرات مسلې نه دي، دا په معاصره نړۍ کې په یوشتم قرن کې د سیاسي اهدافو د تحقق مسله ده. هغه په زارۍ باندې پوزر باندې نه جوړي کې کله کوم له پاکستان دا تمه کوي چې خپل پالیسي بدل کړي او راځي چې د افغانستان په سوله کې دي، بي قید او بي شرط او غیر مشروطه منډه وکړي، دا اصلا معنا نه لري. امریکایانو ته، امریکایي چارواکو ته، د ناتو غړو هیوادونو ته، اروپا اتحادیې خلکو ته، ما په افغان په صفت باندې او زما په شکل باندې زرګونو نورو په ډېر واضح ډول باندې ویلي چې چارچوب د پاکستان سره د معاملې او د پاکستان د حمایت جلس لپاره چې د افغانستان مسله کې باید ډېر واضح دي، خو هغه په سترګې ړندې کړې دي او غوږونه پکاڼه کړې دي.
له انتظار خادم او میرزا محمد یارمن څخه ډېره مننه چې د ازادي رادیو سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سرغړونې په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې پاړه اندېښنې موجودې وي، خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ ده، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې دي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار وایي په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه نکوي.
متشهد شاهدان چې په بعضو غونډو کې بعض لوړ پوړي څارواکي ولیدل شول، او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه، او هغه تعهدات چې ټولو کاندیدانو موږ سره کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ کې خپلې انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې بیایو، ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان شریک کړي دي.
خاغلی رویدار وایي د دوی موندنې ښیي چې یو شمېر دولتي لوړپوړي او ټیټ رتبه چارواکي هم د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کمپاین کوي. دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصولو پاڼې استول شوي، او که هر نوماند ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون د 98مې ماده د 13 او 13 بند پر بنسټ دولتي چارواکي نشي کولای چې کوم ځانګړي نوماند ته کمپاین وکړي، او دغه شان نوماندان هم له دولتي امکاناتو ګټه نشي اخیستلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې و چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي، خو د نومان عبدالله په لومړی انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د خلکو لخوا د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ له ټولو حقونو ګټه واخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی د هغې نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړونکي ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونشي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغې نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړی انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین رباني چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي چې د میزان تر څلورمې به روانې وي او د رایې اچونې له پیل اته څلوېښت ساعته مخکې به پای ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ټولو نوماندانو غوښتنه کړې چې د سرغړونو په اړه له دوی سره په رسمي ډول خپل شکایتونه ثبت کړي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغله آزادی رادیو اوري د تبابت له اسری کې دو سره سره لا هم په کندهار کې ګڼ کسان له یوناني درملو ګټه اخلي. طبيبان وايي ځینې خلک د ټټي بای او یو شمیر نور بیا د توان نه لرلو په مخه له گیاهونو جوړ سوي یوناني درمل کاروي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې له ډیره پخوا یوناني درملنه دود ده. طبيبان وايي د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمیر کسان د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په موخه دوی ته ورځي او ورڅخه یوناني درمل غواړي. دوی وايي خلک ځکه یوناني درمل کاروي چې جانبي زیان نه لري او د عصري درملو په پرتله یې قیامت ټیټ دی.
الحمدلله نسبت پخوا ته دا ډیر پرمختګ لري او ډیر هغه بوټي چې پخوا به بهر ته تلل بیا بیرته په موږ باندې پلورل کېدل هغه اوس دلې موږ انشاءالله اهلي کړي دي. هغه وحشي بوټي اهلي کړي مو دي او تجربه کړي مو دي. د هیوادوالو تر ډېره حده انشاءالله مریضۍ او مشکلات سره راپدي.
بلخو عام خلک هم یوناني درمل د روغتیایي ستونزو د حل په موخه ګټور بولي. جلیل احمد یو تن ناروغ
د مخ مې یوارې دوا کړې ده یوناني او غواړم چې دوم ځل لپاره دوا وکړم او زما د مرضی د یوناني دوا ښه نتیجه ورکړې ده انشاءالله د پخوا څخه مرضی مې ښه شوې ده.
په کندهار کې دا مهال 15 څخه زیات کسان د یوناني درملو په تبابت بوخت دي. په دې ولایت کې د طبيبانو د ټولنې مشر خان محمد ترکی وایي چې په کندهار کې له یوناني درملو څخه ګټه اخیستنه زیاته ده، خو په خبره چې د تبابت د مسلکي کېدو سره تر اوسه دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه کړي.
موږ د دولت سره غوښتنه ده چې اولا باید د مشتري انسټیټیوټ جوړ کړي او مشتري د دې لپاره د اګاهۍ لپاره چې بعض خلکو په دې کې ماستري یا پی ایچ ډی په خارجي مملکو کې کړي دي استادان دلی راولی او زموږ سره په دې باره کې هغه ته اګایي ورکي او هغه ته یو شزر پیټول وړولو لپاره زموږ سره کار وکړي.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی وزارت پر دې کار کوي چې په روغتیایي برخه کې د یوناني درملنې لپاره یو مسلکي او کاري تګلاره جوړ کړي او له دې لارې په کېدونکې درملنه کې د زیان مخه ونیسي.
د یوناني طبيبانو په اړه د عامې روغتیا وزارت کار کوي چې د هغوی لپاره خپل تګلاره او ستراتیژي چې وزارت لري روښانه وي او د تبابت کې د پریکټس یو برخه وګرځي. It's not traditional yet, I mean, we have a problem. But then, Dr. Wazaratum, why? I have a sassy jorsa with you. I have a speed mile of matulamifichi. Wazaratum, you also have a pandemic.
د کندهار د طبيبانو ټولنه وایي د مهال په دې ولایت کې له 125 دولت څخه زیات داسې بوټي د لاسرسي وړ دي چې په یوناني درملو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د کلای مختل کلي نه خبرې کوم. استاد من لا شبانی سر دایل د من کلي ته تخته کل سره کې په خاو ټول ملکانو په جد کې واچولې څو غاچ کلا څو ضرور په کورو باندې مصرف کړې.
مانوم چې اصلاح هم ګندې د هلمند ولایت د مرکز مشکلات سره پاړی کې هم دا غواړم چې موږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراخ درلاسه کړو. نو زما دا هیله ده چې موږ ځاغ د لوړ پوړو چارواکو پورې ورورسوي. نو زمر په حق کې ډېر نه غیری کې د شهیدان وارثینو سره خدای خواهش دي چې موږ زغ د ولسمه شپږ ورورسي او زمر د شهیدان او د نظامی شهیدان او د علمن ولادت د شهیدان او وقت پر وخت نو ټول کېږي او د شهیدان معلمینو د ریاست د خوښ خد د دې څخه ختم جواب نو ته کول کېږي نو وقت پر وخت نو ټول کېږي. السلام
خبر پارلمانی انتخابات کم دلیل بانے نہ رکھیے داغا پیغام پیغام مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په کابل کې 4:30 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1,316 افغانان وژل شوي او 2,436 زخمیان دي. یوناما وایي سره له دې چې دا په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 20% کموالی څرګندوي او دوی هرکلی کوي خو باید ملکي تلفات صفر ته ورسول سي. یوناما ویلي د ملکي تلفاتو 25% د وسلوالو طالبانو داعش او نورو افراطي ډلو له حملو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د یوناما رپورټ څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام زیات کړی دی. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې د امریکا د حکومت ستراتیژي د افغانستان په اړه نه ده بدله شوې. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې د خلکو پر استوګنې سیمه راغورځېدلې ده. په مړو کې 2 کوچنیان او 13 لویان دي. د ژغورنې یو مامور ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او 3 کارکونکي هم وژل شوي دي. د تهران د ابتدایي محکمې لخوا د دغه مشار پخوانی ښاروال محمد علي نجفي د هغه د میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. محمد علي نجفي د غیرقانوني وسلې د درلودو په جرم په 2 کال زندان محکوم سوی خو هغه کولای شي چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. او د روسي حکومت د سایبریا د جنوب په دوو سیمو کراسنویارسک کرای او یرکوتسکی چې ګڼ ځنګلونه لري بیړنۍ حالت اعلان کړی. چارواکي وایي په دغه دواړو سیمو کې په ځنګلونو کې د ټولې اروپایي اتحادیې په وسط سیمه کې اور بل دی.
له فرشتي جلال زی څخه په مننه خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. اوس هم ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سوکو هنی فدراسیون لوبغاړي رامیش رحماني د سپینو زرو میډال خپل کړ. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې خغلی رحماني خپل اوکرایني او فلیپیني سیالانو ته په ماتي ورکولو سره دویم مقام خپل کړ. د غلوبې د اندونزیا په قربتوب ترسره شوې. د سوکو هنی په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 15 لوبغاړو یو مربي او پلاوی ګډون درلود. افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام ترسره شوه. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان په ګټه زکریا حسیني ووهه. ټاکل شوی د دغو سیالیو په لړ کې نن افغانستان د ازبکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. او اټکل کیږي چې د نړۍ نوموتی فوټبالر لیونل میسی له شپږ میاشتنی بندي سره مخ شي. په دې اساس به هغه د 2019 میلادي کال ټولې هیوادنۍ لوبې له لاسه ورکړي خو د کلب یا بارسلونا له لوبو نه دی محروم شوی. ارجنټاین د روان 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د چیلی او مکزیک سره په اکتوبر میاشت کې جرمني سره خو په نومبر میاشت میاشت کې بیا د عربستان او برازیل په وړاندې لوبې لري. پر لیونل میسی د بندیزونو دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې هغه سموته مخکې د جنوبي امریکا په سیالیو کې د جنوبي امریکا کانفدریشن په فساد تورن کړ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کامیډي پروګرام د ګوړی اچار واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکه
چې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. ولې د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي؟ آیا هغه نجونې چې د دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او صحرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند یې عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکز رویدلم خوان مرتور است.
په دې حق له لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسې په پاک لمن او خزو تور م پورې کوي.
هغه شزي چې د حمایوي مراکز څخه وځي بیا هم که خطر سره مخامخ کیږي نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړي توجه باید وکړي.
معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا په مسؤلیت کې تل ژوند وکړي.
دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې د صابرې په نوم د حق انجلۍ په ژوند غږیږو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا و کاله د خلکو له سترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دې اصلا نه وه کړې. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
وروسته له اوو کلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډېریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په دروغ ووهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار، پیغورونه، تاوتریخوالی او شخصیت وژنه ښځو ته ورګرځي. ځینې وخت که دا دښمنۍ اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي نو یو لوری د بل د لمنځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی یې په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
وخت کې فیصله کړ،
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم. ویل یې هلک ته برات ورکوو او انجلۍ باید سل دورې ووهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم. د 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهلم. هر څومره چې ووهلم غږ مې پورته نه کړ، غلی وم خو پام مې ورته و. پوره 103 دورې یې ووهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلی و چې ګواکې صابره تر جنسي تیری وروسته صحرایي محاکمه شوي. خو صابره وایي دا یوازې یو تور و چې په زور او جبر په دې منل شوی و. د صابرې په وینا اوس هم د عدلي طب هغه راپور ورسره شته چې ثابتوي په دې نه جنسي تیری شوی و او نه یې له چا سره نامشروع اړیکه لرلې ده.
د
تر زامنو مې کوټې ته کش کړم. ویل اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه په تا جنسي تیری کړی دی. ما ویل ولې مې خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کله یې هم نه منم. بیا اتفاق چا راوویستله؟ پلار مې راوښوده چې ډېرې وهلی و. ویل یې که یې ونه منې پلار او خویندې دې وژنو او تا دغسې یوازې پرېږدو چې هر څوک در څخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تره زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو یې ضبط کړه. وروسته مې پلار هم راباندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډېر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صبر وای تر دې پیخي ورسته یې د بشري حقوقو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریک کړه. نو ځکه دغه ادارو تری وغوښتل چې کابل تراشي او ایوی مودی لپاره په امن خونو کې ووسیږي. دا وای شاوخوا یو کال په امن خونو کې و او تر هغه وروسته ل خپل خور سره په کابل کې اوسیږي. د صبري په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم و نو د خپل کلیوالو ل لوري تعقیب شوی و او اوس چې د امن له خونو راوتلې تر هغه زیات د ډار احساس لري. صبري اوس واده کړی او یو درې کلنه لور لري خو ګډ ژوند یې هم له ناخوال سره مخ و. نوموړي وای څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاص شي ل یو سړی ری واده وکړ خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښوده او کله هم بیا رانغی. د صبري په خبره له هیچای هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صبره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي که نه نو وبه یې وژني.
زه د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم. د خور سره مې اوسېږم. آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهېږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چا ته د خپل کور ادرس نه ښیي.
صبره وایي کله چې په درو وهل کېده د ښوونځي په یولسم ټولګي کې وه او اوس یې په یوه وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستې. نوموړي وایي اوس شپږ زره افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
ایت هم نشم کولای. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې را سره په غوږ کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او ژوند کولو ته یو امید پیدا کړم. له کوره په ډار او ویرې سره وزم. مخ مې پټوي. باید عاید ولرم. خور او خی به مې یوه ورځ راته صبر وکړي. دوه ورځې خو تر اخره خو مې نشي ساتلی. دوه شپې په کوڅو کې تاوېدم. بیا مې خور پیدا کړم. غزنی ته یې ولېږلم. خو هلته خلکو پریکړه وکړه چې ومې وژني. له ټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
ومې غوښتل د صبري د کورنۍ غړو سره هم خبرې وکړو خو هغوی مرکې ته حاضر نه شول. له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې قضیې ته یې اووه کاله مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صبري عملي کړي وو څارنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګان شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي چې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه د دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مراکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولای هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په دوه ویشت ولایتونو کې اووه ویشت حمایوي مرکزونه لري د ښځو دپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو دپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یوه حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سید زاده سره غږېدلې یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډېر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښه دسې ودره بولم.
خو د حل لارو مندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې عدم تعادل سره ډېر مینځ ترن شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي او څه باید وشي چې دغه ښځې بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اول می مستری کچری وای چې ول په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قربانی کیږي.
بدبختانه په دیمګه تاسو په ټولنه کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسو د خور مور نوم واخلې نو دا یو لوی ستونزه او غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډیره اسانه تمامیږي چې هغه د یوې ښځې نوم د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي او ووایي چې دا مثلا د چا سره نامشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي، چون د ناموس مسله ده. یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسی. نو په داسې حالتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل ښه رویه نه ورسره کوي، حتی که د واده هم سی، د خپل خاوند په کور کې هم په همدې ستونزو مواجه ده، چون همدا مسایل بیا ورته یادیږي. نو هغه د یو ډېر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي.
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي څه باید وکړي؟
د هغه ستونزې له عمل نه چې یوه ښځه مجبوره سوې ده چې خپل کور پریږدي، یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پریږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي، یعنی قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل طی مراحل سي او بیرته له امن کور نه راوځي. دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه. د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده، ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي، او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته، د هغوی اسانتیاوو نه استفاده وکړي او کله چې بیرته ټولنې ته راځي، که د هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي، فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي.
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول لري؟
د دولت لپاره او هم د ښځو لپاره بهترین عملي پلان به دا وي چې دولت وکولی سي همدې ښځو ته چې په هغه حمایوي مراکزو کې ساتي یا هلته ښځې ژوند کوي، هغوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کړي او هغه د ټولنې بار دوش هم نه اوسي او په دولت باندې هم بار نه اوسي. یعنی دولت کولی سي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولی سي صنعتي فابریکې جوړي کړي تر څو ښځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي. د اقتصادي امکاناتو برابرولو کې که دولت یو وار سرمایه گذاری وکړي، ښځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریتونکو سلام. ژوندۍ کله ژوند سره روان یاست؟ ژوندۍ په خپل زړه ژوند کوي او د هیڅ شي تشویش نوی ور سره لکه د نورو هیوادونو خلک، او ژوند سره روان له تشویش، غم او ویری ډاک ژوند کوي. نه دې سر امنیت وی او نه هم د خېټه مړولو ډاډ لکه د دې هیواد خوران. خبرونه جمهوریت ریاست ته یو کاندید سره په مرکه پیلو، هغه چې ویلې دي که کامیاب شو د ټولو چارواکو پوستکی له بوسو ډکوي. کلمړی ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې خوشاله بشو.
زه دوشنبه ګل بانجانی جمهوریت ریاست ته کاندید.
بانجانی صاحب کدار ته وای چې کامیاب شوی لمړی کار به د چوی
لمړی کار به میداوی چې دغه وزیرانو سبب اور په مالګه کم لدغه مایک نه ټولو وزیرانو وکیلانو والیانو او نورو چارواکو ته وایم چې هر څومره پیسې مو اخیستي او خوړلې دي په قرارې راوړی او بیرته په خلکو وویشئ چې د حکومت دي هغه حکومت ته تسلیم کوي او که یې رانوړی او زه جمهور رئیس شوم قسم خورم چې پوستکی مو باسم او له بوسو یې ډکوم.
نور به څه وکړې؟
په دویم کال مې که راکټ فضا ته ونه لیږه مخ مې راتور کوي. په دریم کال مې که د دې هېواد فضانه وردان مریخ کې ښکته نه کړل غوږونه مې راپرې کوي. په څلورم کال مې که اټومي چاودنه ونه کړه پوزه مې راپرې کوي.
نو دا دومره غټ کارونه به په کومو امکاناتو وکوي؟
رئیس جمهور به یم، سخرکار خو به نه یم، امکانات ورته پیدا کوم. یو جامع بهرنی سیاست به لرم. د دنیا له ټولو وړو او غټو هیوادونو سره به ښې اړیکې او سوداګري لرم.
د خلکو لپاره به کوم کارونه وکوي؟
عام خلک به په سر کینوم او دا اوسني مامورین به ټول په دار وخېژوم. البته غټ مامورین درته ښیم.
او که رئیس جمهور نه شوې بیا؟
حتماً کېږم. سل فیصده باور لرم چې جمهور رئیس یم، ځکه خلک رایه راکوي. بله ورځ یو کانسرت ته تللی وم، په اوږو یې د سټیج سر ته پورته کړم، خلک دومره قدر راکوي.
که خلکو ته څه پیغام لرئ نو وړاندې کولی شئ.
زما پیغام دا دی چې حکومت مې دې د ناکامۍ هڅه ونه کړي، او که ناکام سوم نو درغلی را سره سوې او لاسي ناکام سوی یم، او که داسې وسول دا ملک به په دوی هم سرور کړي. ګوره فالبینه، زه د جمهوري ریاست کاندید یم او غواړم دا راته معلومه کړي چې کامیابېږم او که نه.
ښه صاحب، ولې نه، ته راکه دا لاس دي.
واخله.
دا دیم په دی او دا دیم په دی پاتې شو. دا هو هو صاحب، که یوه خبره درته وکړم نه خفه کېږي؟
نه وایه، څه خبره ده؟
که د ما منې له کاندیدۍ تیر شه، زه به یو تعویز درته وکړم چې خارج ته لاړ شي، بېغم آسوده به ګرځي.
کم عقل کېږه مه، د ناروی او سویډن پاسپورټونه مې په دې جیب کې وګوره، او د کاناډا او استرالیا پاسپورټونه مې په دا بل جیب کې پراته دي. تا ته لکه چې ښه خوار کاندید ښکاره شوم.
نوره دې خوښه، فال دې وایي چې ته ناکامېږي.
که داسې چې لږ مې دا ژبه نرمه کړم او له کوم بل کاندید سره ځان سنجا کړم.
بدلی
مالغالری
دریشان اوس په خپل نوم شرمیږي.
انتخابات، اصلاحات او سوله.
په لوړو پوستونو د مقررې درې لارې دي:
واسطه، رابطه او ډالر.
مارلمان ته درې ډوله خلک تللي دي:
پوره پیسه داره، نیمه پیسه داره او د پیسه دارانو زامن.
چوروالی درې کارونه ښه کوي:
ورانول جوړول، جوړول ورانول او ورانول پرېښودل.
د معرف وزارت په مربوطاتو کې درې شیان پاچاهي کوي:
لایحه، مفتش او له نورو یوه رتبه پورته مسؤول.
مو د راکټونو د فایر کولو لکیسې خبره وو، هغه چې لا نصب شوی نه وو او د فایر کولو نارې وهلې. پام وکړئ،
بله السلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، چرته نشکه خمار؟
ادی مزن که یم خماریم بادارا، تو چرته ای؟
زپا کتی سنگی کم راکیتون تیار دی کنا؟
اوه بادارا، تیار انداختم جور کری دی، زن را رسوا.
چرته درشم، قربان دشم.
باز زن باقی بابر ترا او رزو جمال ده شاد کو بادارا.
ولی نه قربان، ام دا اوست لکسی نیسم او پشلو دقیقو که زن در رسوام.
سما در ازا بادارا، زم در باغ بابر لدروازی سر در تا منتظریم.
که در اغلم در اغلم
با ما قده خواه. چنگا شو چیر تای بادارا، طول و رز دی پومونگ تیر اکڑا.
لسو نپورتا مونیسا او رکتو نکره.
ولی ولی چه خبر را بادارا؟
خبر مکوا، ملگره دی کمیاو دی
آقا دی بادارا غا خوالی چه کگا پسر کردی.
والا که دخوا راشه، راکتونه چیرته دی؟ الا جر که، راوی که
پا خدای که راکت را تا معلومی سیب زو گولا کنه لرم دخولا راکت دی دا سو وی سیب
رکتی هاوی سیب، راکت بلالی دلیم نده
موک طول استاسی تلیفونی خبری ثبت کردی دی چی او بولتا موویل باغ بابر تراشه، راکتونه فیر تا تیار دی.
سیب تر اختیا وی خواغا مونگ سگرتای خود سیب مونگ چرسیانیو نو چه چرس کو بیاوی چه راکتونه فیر تا تیار دی.
رختیا وی سیب مونگ سگرتانو تا راکتونه ویو دامو پمیس که شفر دی سیب
زی مخمو رکی اسی مونگ مولا کاروی سلو چی بیا در راکت نو پخلوم وانخلی
پسترگو بادارا ترک جالا سونه دی موچو کم توبا مو دیوی
زازارنگ دیو رکنو.
دی خدای فضل و چی بلا و برکتی نو نگدی اوس پا لوی لانجا وقتی و
او پا خدای که مدار راکتون پلارم ثبوت کردی وای
لدی وروستا با مشفر سی؟
بادارا لدی وروستا بوایو چی جوار پاخ دی.
دا دی خب خطر شفر پیدا کوالا.
اوز ده پیتاوی مزه خلق فیسبوک که کوی آغای بطونا او کنزل بایی چه پیتاویو که کلل او سیده نرغونده فیسبوک که کوی او سیده نرغونده فیسبوک که کوی آده پیتاویو دیرانونو ناندره اوز پا فیسبوک که کوی تربینتونا او شاله شریکه اوس په فیسبوک کې کوي هغه نایانو بچی د مړو ژوندو خبرې په کلیو کې کړي اوس په فیسبوک کې کوي خد کنځاو ځای دی د پیغورونو ورکولو ځای دی د دروغ ویلو لاپوشاپو ځای دی د اوازو د خپرولو ځای دی د ځان ښودلو ځای دی د دعا غوښتلو ښیرا کولو ځای دی دغه فیسبوک یادو دغه فیسبوک یادو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی به او برخه غیستونکی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد هیله زرمتی او زه یاسمین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
نرے 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 خوگی گیتا
Nare 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 nare.